دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د 2023 کال د اگست 23 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په ورستی غړي کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنی پر ضد پرلتونه، د عمران خان خلاف عدالتي اورېدنه، پاکستان کې سیلابونه او د قبایلي سیمو د ستونزو په ګډون یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه له مجید بابر څخه واورئ.
ستړي مشه ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پښتون غورن غورزنګ مشر مندیر پښتن ویلي چې پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار قوم دی. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر ضد عدالت ته د سپکاوي د قضیې اوریدنه وکړه. امریکا د ایران هغه تورونه رد کړي چې وایي امریکا د 2015 میلادي کال د ایټمي تړون په اړه غیر مستقیمې خبرې اترې ځنډوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار قوم دی. پښتین دا خبره نن د اګست په 23 په باجوړ کې د هغه احتجاجي پرلت ګډونوالو ته په وینا کې کړې چې د اګست له 19 د باجوړ د ښار د هډکوارټر مخې ته د باجوړ د سیاسي، مدني او د بشري حقوقو د کارکوونکو لخوا د امن په نامه پیل شوی دی. پښتین په خپله وینا کې زیاته کړه چې نړۍ دې ثابته کړي چې پښتنو د چا پر هیواد برید یا تیری کړی. دا هغه په خبره ترهګر هغه خلک دي چې د پښتنو ځمکو ته په زور ننوتی دي. پښتین وویل چې پښتانه د ترهګرۍ نه تنګ خلک دي او د امن لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. پښتین وویل چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې او د پاکستان عدالتونه ولې د پښتنو په دې حالت چوپ دي. په باجوړ کې د اګست پر 19 پیل شوی د دې احتجاجي پرلت ګډونوال له حکومت نه په خاصه توګه په باجوړ او په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې د کلک امنیت غوښتنه کوي. د دې نه مخکې د جولای پر 18 د شمالي وزیرستان په میرعلي کې همدا ډول احتجاجي پرلت د امن غوښتنه کوله او د اګست پر 22 د مومندو په غلنۍ کې هم په سلګونو خلکو په خپله خوره امن غواړو تر شوار لاندې لاریون کړی و. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر رد عدالت ته د سپکاوي د قضیې اورېدنه وکړه. نن د اګست په 23 د های کورټ په دریو قاضیانو مبنی جرګهګۍ په ابتدایي اورېدنه کې عمران خان ته شوکاز نوټس جاري کړو او هغه ته د اګست پر 1 عدالت ته د حاضرېدو امر وکړو. های کورټ د پخواني وزیر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پر رد پس له هغې په خپله د عدالت د توهین دا نوټس اخیستی و چې د هغه ښځینه جج زیبا چودري پر رد یې په یوه جلسه کې د کاروایۍ ګواښ کړی و چې پولیسو ته یې عمران خان د نږدې سلاکار شهباز گل ریمان ورکړی و. شهباز گل چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سلاکار دی. گل د اګست پر 9 له هغه وروسته پولیسو نیولی و چې په یو پاکستانی ټلویزیون یې د دې هیواد د پوس په اړه ویناوې وکړې. پولیس د هغه پر ضد د بغاوت او ریاستي ادارو خلاف د ولس پارولو په تور مقدمه درج کړې. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو هم ویلي دي چې باید گل یادې خبرې نه وي کړې. په سند صوبه کې وروستیو سیلابونو لکونه خلک اغیزمنه کړي او بېګوره کړي. د سند صوبې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پرون د اګست په 22 په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د اګست تر 20 پورې په دې صوبه کې سباندې 45,000 او 55,000 کسان سیلابونو متاثره کړي او نږدې 15,000 خلک یې بېګوره کړي دي. پی ډی ایم ای وایي له بارانونو سره په تړلو پیښو کې 214 کسان وژل شوي، سباندې 500 جوبل دي او سله پاسه 15,000 کورنۍ اغیزمنې شوی دی. بلخوا د پاکستان ډان وسپانه لیکي په سند صوبه کې روانو سیلابونو زیات تاوان په لاړکانا، سکر او حیدرآباد ښارونو کې رامنځته کړی. وسپانې په 22 اګست خپل راپور کې ویلي چې په دغه سیمو کې له 3 ورځو راهیسې خلک په سیلابي اوبو کې ګیر دي او تر دې دمه ورته د ژغورنې ټیمونه نه دي ورغلي. بلخوا د سند صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه د اګست په 22 سکر ته ورسید او هلته خلکو ته باور ورکړ چې له ټولو خلکو سره به مرستې کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا د ایران هغه تورونه رد کړي چې وایي امریکا د 2015 میلادي کال د اټمي تړون په اړه غیر مستقیمی خبرې اترې ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د اګست په 22مه وویل چې د ایران لخوا د ځینو غوښتنو لکه د ترهګریز فهرست نه د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک نوم لرې کولو نه په شا کېدل یو حوصله افزا خبره ده. خو پرایس زیاته کړه چې لا هم ډېر مسایل پاتې دي چې باید خبرې پرې وشي. نیټ پرایس څو ساعته وروسته له هغې دا خبرې وکړې چې ایران دعوه وکړه چې واشنگټن د تاریخ اټمی تړون د ژغورلو لپاره په غیر مستقیم خبرو اترو کې لزنډه کار اخلي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. دا خیبر پرنخوا په باجوړ کې د نامنی عزت پر لټ نن 15 ورځ هم دوام لري. اسلام آباد های کورټ د عدالت په کاوی په مقدمه کې په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د سپیناوي کولو نوټیس جاری کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاتو پکتیا لوی لار لتیرو درو نیو راهیس تر سویچ کاروباریان او ډرایوران لستون سره مخامخ کړی دی.
د ورځې دوه دوه نیم لکه کلدار خاص ډرایوران مصرف کوي، هغه هم دکانونه بندې، مشکلات ډیر دي.
د پاکستان د یو شمیر نور سیمو په څیر د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې هم سیلابونو یو شمیر کسان اغیزمن کړي دي. او شمالي وزیرستان کې د میرالی گورنر ماډل سکول استادان وایي چې امنیتي ځواکونه دغه سکول اوس په آرمی پبلک سکول بدلول غواړي چې دوی به اغیزمن کړي.
یو خو به موږ سټاف ممبر بې روزګاره شي، دویم دا چې زموږ د سټوډنټ پاسه کېږي.
پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په باجوړ کې د نامنی عزت پر لټ نن 15 ورځ هم دوام لري. دې پر لټ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مشران ویناوي کوي. دا وخت زموږ سره خبریال حسبان الله د ټلیفون پر لیکه دی. له نوموړي سره به په دې اړه خبرې کوو. الو دبه تازه حال پښتو. حسبان الله صاحب، تر ټولو هر څه تاسو تار کلی وایم په مشال رادیو کې. لومړی کداره ته وایست چې نن د دې پر لټ 15 ورځ ده، نن کومو مشرانو څه ویناوي وکړي او په دې اړه که تازه معلومات را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
ډېر مهرباني جی. څنګه چې تاسو ته پته ده، نن په باجوړ کې په 15 ورځ هم پر لته ماغشان دوام لري. په قبایلی سیمه باجوړ کې دا په اول ځل ده چې پر لته دومره اوږد شو چې 15 ورځ ته ورسېد. د ټول سیاسي جماعتونو ګوندونو چې کم مشران دي مقامی او یا صوبایي، هغه هم دې ته ویناګانې کړي ټایم په ټایم. خو نن د مهم دغه چې وو هغه د پی ڈی ایم چې کوم مشر دی منظور پښتین، هغه نن باجوړ ته راغلی وو. پزی پزی هغه ته حکومت رکاوټونه خو جوړ کړی وو، خو هغه پاغه کې دغه باوجود ډیر زیات خلک دغه استقبال تر وته وو او هغه هغه رکاوټونه لری کړ او باجوړ تر ورسید. نن هغه وینا وکړه چې کوم امن د پاره کوم پرلت دی په باجوړ کې، هغه هغه ته وینا وکړه. د دې سره کلک د مراتل اعلان هم وکړو. منظور پښتین دا ویل چې پښتانه چې په کم ځای کې دي هغه باندې مغه شان سخت شروع دي، څنګه چې د مخ کې نه را روان دي. او دی په باجوړ په ولس دا غږ وکړو چې موږ تاسو سره یو او دا پرلت ک تاسو په خبر یا اسلام آباد تغزول غواړي، نو هلته به هم موږ تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ یو. او دی دا هم ویل چې دا پرلت به دغه شان جاری وساتي، ځکه چې دا د امن چې تر څو پورې موږ ته مکمل ګارنټي نه راکړي هغه پورې به دا پرلت جاری، موږ د دې مکمل حمایت کوو. زه به هم تاسو سره دلته څنګ په څنګ ولاړ یم، په دې پرلت کې به موجود یم. خو نن د پرلت خاص دغه دا چې انتهایی زیات را شو، په زورګاو خلک نن راغلی وو د منظور پښتون د خاص تقریر اوریدو لپاره. انتهایی زیات رش په وجه بدنظمی هم جوړه شوې وه، خو بیا هم خلکو د منظور پښتون تقریر ښه په آرام او سکون سره واورېدو او منظور پښتون چې کومې ویناګانې وکړې نو خلکو کې یو نوې جذبه هم پیدا شوه د باجوړ په ولس کې.
ډیر مننه حسبان الله صاحب دا کراته وایست چې اوریدونکو یو ځل بیا پوسی هغه اوریدونکو چې د باجوړ په پرلت خبر نه دی. د باجوړ پرلت مخکې مو یادونه وکړه د اگست ل 19 دوام لري. د دوی مهمه غشتنی اهمه غشتنی دوی څه دي څه غشتن لري له حکومت څخه؟
جی دی خو اولنی غختنم دغه دا چې په باجوړ کې امن راشي. دی دا وای چې زه په زه ټارګټ کیلینګ شروع دی د سو مودې راسي د قاتلان ننی ولې کې کم روډما چې قتل شوی دی کم عام وګړي چې روزانه قتلېږي د دیو هیڅ گرفتارۍ نه دوسه پورې حکومت نه کړلې داسې څه اقدامې پورته نه کوي چې خلک مطمئن شي. نو دی وای چې امن دی راشي کم چې ورک شوی بې درکه خلک دی هغه دی عدالتونو ته پیش کړی شي د امن مکمل دی موږ له ګارنټي راکړي لریشی په بارډر باندې چې کم ازغن تار لګیدل دغه باوجود هم په باجوړ کې دن نه کار روانه یعنی شروع دي ټارګټ کلینګ ډیر پاسان خلک دغه خپل زینو ته واپس دي. نو دا څنګه کې دیشي چې خلک دلته د امن صورتحال نه خکېږي د دې وجه څه کې دیشي. نو دوی د حکومت نه د ریاست نه دا غوښتنه کوي چې یاره په باجوړ کې د مکمل امن راشي دغه پورې به موږ دا پرلت هم دغه شان دلته ناستي او تر څو چې د صوبې او د مرکز اهم کسانو موږ ته ذمواري نه کړي دا پرلت به هماغه شان دوام لري. او مین ایجنډا چې کوم دا نو هغه صرف یو ده چې موږ په باجوړ کې امن غواړو په خپل خاور امن غواړو. د سپینو بیرغونو سره خلک راوتي دي هیڅ قسم د یو جماعت جنډا په دې امن کم پرلت چې دی په دې کې نشته دی. په دې کې ک جمعیت علما ده ک جمعیت اسلامي دی ک مسلم لیگ دی ک تحریک انصاف دی ټول په دې کې موجود دي. صرف یو سپینې جنډې سره راوتي دي او په هغه باندې لیکلي چې موږ په خپل علاقه کې امن غواړو. لکه د سیاسي جماعت هیڅ قسم جنډي په دې کې نشته دي صرف د سپینې جنډې سره ټول خلک ناشتي.
مننه مننه اسمان لاسته حکومت تر اوسه پوری دی پر لته څغ برګون شو دلی دی یا حکومت په خپل بیانونو کې هلته د امن راوستلو لپاره څه ویل دي تر اوسه پوری؟
حکومت سره خود دی یو مذاکراتي کمیټي جوړه کړې ده. حکومت هغه دا پرون او بل ورځ دوه ورځې د دې سره مذاکرات وکړل. خو د دې دا خبره کوي د پرلت منتظمین چې کوم دی هغه دا وایي چې عرب موږ سره مخکې د غشان وادي شوی وي خو هغه باندې موږ سره بیا حکومت ټینګ پاتې نه شو او هغه باوجود ټارګټ کیلینګ او واشن واقعیت شروع دي. نو دا ځل چې موږ کمی خبرې کوو نو موږ به یا د صوبایي علاقې عدد سره یا د مرکزی علاقې عدد سره به موږ خبرې کوو. کم حکومت چې دلته لوکل انتظامیه ده هغه ورته مکمل یقین دهانی ورکړی ده چې ستاسو په مشوره به په باجوړ کې موږ د امن لپاره ګامونه پورته کوو. تاسو چې کوم تجاویز دي د دې سره موږ متفق لستو خو لا منتظمین اوسه پورې هم په
خبره راځي شي ونی دي. مننه اسمان لاسه روسي پښتنه تاسو ته دا کوم چې د باجوړ ترڅنګ په ممندو کې هم دغه ورسته پرلت شروع شوی دی یاغوی هم همدغه غشتنې کوي شاوخوا په هغه اړه کڅه معلومات تازه را سره شریک کړي.
په ممند کې چې کبرلت او هغه اوس چې کوم نن پورې دی نو هغه نن ختم شوی دی او هغه چې کوم قائدین دي نو دا په سلیک کولای و چې یو باجوړ او مومن بیخین علاقې دي. د مومن صافي قوم چې کوم مشران او دغه دي هغه وختن په وختن هر ورځ د باجوړ په درنه کې نصیب دلته راځي. نو هغه د پیسټل کړي چې په یو ځای باندې درنه خي موږ به د باجوړ د خلکو سره یو ځای درنه ورکو هم دلته راځي. او ما دغه وختنې د مومن د قبایل هم دي چې یاره زموږ په علاقه کې دي امن راشي په پټوله د خطه کې دي امن راشي چې د باجوړ د خلکو وختنې دي.
ډیر مننه حسبان الله صاحب زموږ سره د معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولري. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په ورستۍ خبري غړي کې تاسو د سیمې د نامتو خبريال حسبان الله خبري واوریدئ چې د باجوړ او ممندو د احتجاجي پرلتونو حالي راکوه چې هلته د اگست له 19 څخه د نامنۍ پر ضد روان دي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د جماعت علماء اسلام فیډل ادا کوي چې په قبایلی ضلع کې د تیرو څو کلونو راهیسې د دوی په لسګونه کارکونکو او عالمان په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 14 د شمالي وزیرستان په میرالي کې د بلدیاتي ادارو لپاره د یاد ګوند منتخب غړي قاری سمیع الدین او قاری نومان لا وژل سول دا چی د دې وژنو ترشا څوک دی او د دې وجوهات څه دي د دې پښتنه د جواب لپاره د مشال رادیو خبريال مجید بابر راپور جوړ کړی دی راځي چورته ورسو
مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی د لو لپاره د جمعیت علما اسلام د تنظیم جنرال سیکرټر مولانا عبدالرشید وویل چې دا وجنې یوازې په شمالي وزیرستان کې نه بلکې په ټولو قبایلی ضلعو کې له سو کلونو راهیسې روانې دي.
صرف زموږ د جمعیت علما تقریبا شپاره سو پورې علما شهیدان شوي دي. دا په دې سو کاله کې دنه کنه لکه مطلب دا چې هغه ټارګټ شلو لوی علما د لوی پای صرف د باجوړ نور د پاره خبره زنه کومه پاره کې خپل دو علما په شمالي وزیرستان کې وجلې شو دا سی په اورځي کې په شولونو باندې وجلې شوې دي خو صرف باجوړ کې د لوی پای علما چې د نو آزاد غشو دي نو دا د بدامنې یو لهر دی او دا زمونږ درنې احتجاجونه هم کېږي په دې بنیاد باندې کېږي چې د دې ذمہدار ریاست دی سو مونږه او باندې کله څه قسم واردات وشي به کله داعش په نوم باندې څوک دغه واخلي دا ذمہ داری واخلي کله د احرار په نوم باندې کله څوک بل څوک دا اوس پته نه لګیږي چې دا څه حقیقي تنظیمونه دي که فرضي نومونه دي که حقیقت دی که نه دا هغه جعلیت دی دا څه شی دی که نه
دا چې د جمعیت علما اسلام کارکوونکي او عالمان ولې او د چا لخوا په نخښه کیږي د دې پوښتنې په ځواب کې مولانا عبدالرشید د دې وجنو تر شا د وجوهاتو او د ذمہوارو نه ناخبری و خودا خوزیات اکڑا چی ددوی گند یو مذهبی گنده او لار آینی دا پا قبیلی دا لوکی دا جمعیت دا علمانو دا وجنو ترسنگ دا دو در یو لسم میلادی کال دا اپریل پا میاش کی 400 و سوابه کی دا دغ گند پا مشر مولانا فضل رحمان دو زان مرگی بریدو نشوی ول چی پا که یو شمیر کسانو تا مرگ جوب لاوڑی دلیوا دا دو در اصور لسم میلادی کال پا اکتوبر کی مولانا فضل رحمان پا کوتا کی لحق زان مرگی برید نروغ و تیو چی زیمواری جندالله و سلوال دلی قبولا کردی و پا بیلابیل وقتونو کی پا دغ گند بریدون زیمواری مواری پاکستانی طالبانو داعش او جندالله ترسنگ نورو وسلوالو ډلو هم قبول کړي دا چې په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو ډلو سره د جمعیت علما اسلام کوم ډول تعلقات دي د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زی وای په تیر وختونو کې مولانا فضل الرحمن په طالبانو کې شهرت لرلو
خاص کر افغان طالبان او پاکستان طالبان نو په سوخ کې هو مولانا صاحب دا غي ډیر زیات مقبول بږي اوس پاکستان طالبان
روان کال اپریل په ولسما د اسلامي دولت خراسان یا داعش وسلواله ډلې شریعت کونسل په وو پاڼو مبني په یو جاری شوی فتوا کې د جمعیت علما اسلام ګوند سره تعلق لرونکو عالمانو وجنا روا ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی به د جمعیت پر ضد بریدونه جاري ساتي دا چې داعش وسلواله ډله ولې جمعیت په نخښه کوي د دې پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د جمعیت او افغان طالبانو ترمنځ د ښو تعلقاتو په سبب هم کېدای شي. په دغه فتوا کې داعش ډلې په باجوړ کې د جمعیت د دوو مشرانو مفتی شفیع الله او قاری محمد الیاس د وجنو ذمہواري قبول کړي او زیاته کړي دا چې د غوالمانو بعد داعش پر ضد تبلیغات کول کسو هم کر شمیره نه ده معلومه چې تر دا دمه د جمعیت څومره پلویان په ورته حملو کې وجل شوي او د پاکستان نه خبرېدونکي د نیوز ورځپاڼې په 2013 میلادي کال کې خپور شوي یو راپور کې ویلي چې د 2013 میلادی کال نه تر 2013 میلادی کال جون میاشتې پورې په بمی چاودنو ځانمرګي او هدفي بریدونو کې د یاد ګوند واتیا پلویان وجل شوي او د سلو نه زیات جوبل شوي دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفي سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
ولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ م اوریدلای شئ. د مشال رادیو د ویب پته داسې ده www.mashalradio.com. اواز دو اسلام آباد. اسلام آباد های کورټ نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توهینی عدالت مقدمه اوریدنه وکړه. عدالت نننی اوریدنه تر هغه وروسته کړی چې د اگست پر شلمه عمران خان په اسلام آباد کې مظاهره شان ته خپل وینا کې ویلی و چې شهباز گیل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکی اډیشنل شزینا ججی زیبا چودری خلاف به کاروایی کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دفتر مشر شهباز گیل د اګست پر نهمه لاغه وروسته پولیسو نیولی و چې پر یو پاکستانی ټلویزیون چینل یې د دې هیواد د پوسټ په اړه وینا وکړې. پولیس د ده پر ضد د بغاوت او ریاستی دارو خلاف د ولس پارولو په تور مقدمه درج کړې وه. په همدې اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه د نن د عدالتي مقدمې د اورېدنې په اړه معلومات وغوښتل. نوموړی په ځواب کې وایي
د اسلام آباد های کورټ درې ججانو قاضیانو چې کومه مهمه پریکړه کړې ده نو عمران خان ته د اگست په 1 نیټه هغه ته په ذاتی حیثیت کې هغه برر دی طلب کړی دی او بیا یې نن چې کله دا فیصله واورو نو په هغه کې دا هم ویل عدالت چې دا د یقیني کړي چې یو خو عمران خان ته دا نوټس یا د خبرتیا هغه ته په ذاتی حیثیت ورسي او دا هم یقیني کړي چې هغه د اگست په 1 په خپله یعنی په ذاتی حیثیت کې هغه عدالت ته حاضر شي. او دلته به لږ مختصر دا وایم چې تیره ورځ د اسلام آباد های کورټ کې چې څومره قاضیان دي هغې د مشورو نه وروسته بیا دا فیصله وکړه چې د عمران خان خلاف د سپکاوي دا کیس شروع کړي. او د دې خو به لږ مختصر به دا وایم چې کله عمران خان په اسلام آباد کې یوې جلسې ته د اگست په 6 باندې وینا کوله نو هغه وخت د اسلام آباد د پولیس مشر داغه نائب یعنی مرستیال د پولیس مشر د اسلام آباد او بیا چې کوم یو قاضی دا یو جج دا د زیبا چودھری په نامه نو هغه ته په خپل وینا کې عمران خان ویلیو چې تاسو باندې پریکدم او تاسو خلاف به کیس کوم. نو هغه باندې یو انتقاد ترکیب هم شوی او د عمران خان خلاف بیا په اسلام آباد کې دلته یو مجسټریټ په خپل باندې د اسلام آباد په پولیس سټیشن کې د عمران خان خلاف دغه تقریر او دغه وینا په بنیاد باندې یو مقدمه درج کړې و چې په هغه مقدمه کې بیا د دهشتګردۍ چې کوم د پاکستان قانون دی دغه دفعات پکې هم شامل وو د هغه په بنیاد باندې عمران خان اوس عدالت ته طلب شوی دی چې راشي او وضاحت وکړي. دا چې کوم نوټس خبره کیږي نوټس مانداره چې هغه ته د وجوهاتو بیانولو د خپل دغه بیان هغه توضیح او تشریح او سپیناوی کولو لپاره عمران خان اوس طلب شوی دی.
مننه طاهر خان صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې عدالت عمران خان ته د دې لامل یا وجه ښودلو ویلي چې ولې د شزینه جج خلاف په جلسه کې خبرې وکړې، د دې پریکړې به د هغه پر سیاست یا سیاسي حلو ځلو څه اغیز وسی او کنه؟
ګوره، د پاکستان چې کوم د عدالتونو یا د محکمو د سپکاوي قانون دی نو هغه کې خو ځینې وخت کې ماهرین وایي چې د شپږو میاشتو پورې د بند سزا هم شته. په هغه کې خو چونکې سیاسي مشر دی او دا پې ثابت شو چې دغه سپکاوی کړی دی او دې که بخنه نه مغواړي او دا پې ثابتېږي نو بیا خو ډېر احتمال شته چې د نایل شي، ځکه چې د سپکاوي قانون په پاکستان کې د عدالتونو هغه یو ډېر سخت قانون دی. په ماضي کې هم چې کله د عدالتونو د سپکاوي په اړه باندې فیصلې شوې دي نو خلک پکې نیولې شوي هم دي او دغه رنګې د امکان ډېر زیات چې د نایلې خبره هم ممکن نه راشي. لیکن اوس به وګورو چې عمران خان بیان مهم دی چې عمران خان خپل بیان نه پشا کیږي، بخنه غواړي یا په خپل بیان باندې ټینګ پاتې کیږي، نو خو به هغه وخت پورې انتظار کول غواړي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې د اسلام آباد های کورټ د هغې عدالتي اورېدنې په اړه زموږ سره معلومات شریکول چې د عمران خان لخوا د عدالتي سپکاوي په اړه سوي وه.
مشال ریڈیو د پنچمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو
روختیا او درملنه
پ یو بجا
پام کوا
پ دونی مو بجو
سروې
پ درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
پ سلورو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخاوري مشال رادیو هر ورځ ستاسو لپاره د سهار لنهو بیا د ماښام تر شپږ بجو ژوندۍ خبرونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاتو پکتیا لوی لار لتیرو درو او نیو راهیسی د تجارت پر مختړل سوی ده. د پلو دواړو غاړو ته د ولاړو ګاډو ډرایوران وای سبزیان او میوه ورته خرابې جوړه د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي ژر تر ژره د غلار خلاص کړي. د لار په مبینت او غافان طالبانو تر هغه ورسته وټړل کله چې افغانستان په غیر قانوني ډول پاکستان ته اوښت دوه کسان پاکستانی سرتیر وبښتل. د کورمی ځای مشرانو او تاجران څو ځله طالبان له حکومت سره مذاکرات وکړل خو هغوی د تجارت لپاره لار خلاصه نه کړه. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي چې لار ژر خلاصه کړي. په دې نور تفصیل د طارق اورگزی پر راپور کې واوري.
د کورمی ضلع تاجرانو او گاڑو مالکانو د ګلپور ازویلی چې د خلاصو پکتیا تجارتی لار مزید بند ساتل نور نشي زغملی. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې مبینه د خالی پورز د طالبانو لخوا له لارې کنټینرې لرې کولو تر انکار پس د پولې دیخوا امنیتي سرتیرو هم سختي شروع کړې او څوک پر پوله د اوړېدو او راوړېدلو ته نه پرېږدي. د خلاصو د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته وایي دوی یو شپږ ځل له طالبانو سره کېناستل خو بله تر دې چې خالی ګاډي او د یو بل په لور اوښتي خلک یې پرېښودل پوله بیا هم خلاصه نکړه چې اوس دې خو هم وتړل شو.
د لیارې چلې دا خو بل پرون بیا څه د خلی ګړی ختم شول او صرف لوټ پاتې دي. نه افغانستان حکومت دوباره پوښښ وکړ کنټینر کې خلل په دې کنټینر نه ایمو حکومت ډیر خفه شول او پاک آرمی دغه څنګه کوم خالکل کوم خالکو سه ریات کولو یغه څنګه تل پرخلل بی ایمو څنګه ګیټ سه باندې نو خو سیمو څنګه نه ګیټ پن خال باندې کلو.
د خلاصو پکتیا لار د پولې اخوا طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنځ په مبینه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړېدلې دوه تنان امنیتي سرتیرو لخوا د وشتل کېدو پر دې عمل کې تړلې. دا وخت لاملونو او سامانونو ډک گاډي د پولې دیخوا 200 ولاړ دي او تر 2000 د پولې اخوا د راوړېدلو په انتظار دي. خو د پولې دیخوا سختي تر شروع کېدو پس د تاجرانو صورتحال مزید خراب شوه. په افغانستان کې د پکتیا ولایت سیدونکو زرګل مشال لوډیو ته وای پوله چې بند شوه نو دوی هم د خو پاتې دي چې باندې نه واز خرچي او کرایان راځي بلکې مالونه هم سره د خرابېدو په حال کې دي.
یو خو ته چې کوم پاکستانی ډېر وران دي هغه نه را پرګدي ګډ بیا دوی بند ک هغه چې را پرنګ دي پاکستان حکومت موږ نه پرګدي چې واوړو ته شویار یو ډېر ور دي ورځي زر کلدار مصرف لري نو دلته ډیر ډیر وران دي. تقریبا د ورځې 2.5 لکه کلدار خاص ډیر وران مصرف کوي هغه دکانونه بند دي دلته بند شوی دي نو مشکلات ډیر دي موږ نه.
بلخوا په دغه اړه د کورمی ضلع کمشنر وصال خان خټک موږ سره خبرې ونه کړې. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته وویل پر پولا پراته خلکو د یو بل سره رښتې شوي چې هغوی په خپلو کې خبره لري خو چونکې بارډر دی او حالات هم خراب دي نو په تګ راته کې خامخا مشکلات شته او غواړي چې سکیورټي لوازمات پر خپلولو هر کس د امنیتي سرتیرو سره تاون وکړي. ساجد سنتوري زیاته کړه ډیزر به د تجارت پر وړاندې لار د خلاصولو لپاره له طالبانو سره په رسمي ډول خبره وکړي.
څومره مو خپل همسایو سره څومره خیال ساتلی شو هغه مدد ایمو اټول اول ترجیح داده او دې سره سره ایمو خپل رښتینی دي مخالفو یو دې طرف ته رښتینی دي دونو کې مته د خلک چی یا مطلب مړ ژوندای وي نغه پر چکم دې انټرنیشنل باونډری رولز دي یا کوم مطلب دې کارت جری کیږي مو کو باندې هم زور ده پنځله مو کوشش دارې چې زړه نظر خلاصو باندې مطلب دارې ان اور دې طریقې سره شروع شي.
د خلاصو پکتیا پر تجارتی لار هر ورځ او ساتن په 800 ټرکونو او لاریانو کې نن سبا له افغانستانه خربوزه انګور سبزیانه او کویلا درآمد کیږي او له دغه ځای سیمنٹ ریج مالګه او پرچون سامان وړل شي خو اوس دا د تجارت پر وړاندې تړل شوی دا. تر اوسه پورې په دغه غاړه د هغه غاړې د طالبانو حکومت دریس مشال لوډیو نه دي ترلاسه کړې. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوی مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار قام دی. پښتین دا خبره نن د اګست په 23 په باجوړ کې د هغه احتجاجي پرلت ګډونوالو ته په وینا کې کړې چې د اګست له 19 د باجوړ د ښار د هډکوارټر مخې ته د باجوړ د سیاسي مدني او د بشري حقوقونو د کارکوونکو لخوا د امن په نامه پیل شوې ده. پښتین په خپل وینا کې زیاته کړه چې نړۍ د ثابت کړي چې پښتنو د چا پر هیواد برید یا تیرې کړې. دا په خبره ترهګر هغه خلک دي چې د پښتنو زمکو ته په زور ننوتی دي. پښتون ویل چې پښتانه د ترهګرۍ نه تنگ خلق دي او د امن لپاره یې ډېر قربانۍ ورکړي. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر رد عدالت ته د سپکاوي د قضیې اوریدنه وکړه. نن د اګست په 23 د های کورټ د دریو قاضیانو مبنی جرګې په ابتدایي اوریدنه کې عمران خان ته شوکاز نوټس جاری کړو او هغه ته د اګست په 1 عدالت ته د حاضرېدو امر وکړو. په سند صوبه کې ورستو سیلابونو لکونه خلک اغیزمن کړي او بې پوره کړي. د سند صوبې قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پرون د اګست په 23 پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د اګست تر 6 پورې په دې صوبه کې څه باندې 14 لکه او 55,000 کسان سیلابونو متاثره کړي او نږدې 15 لکه خلک یې بې پوره کړي دي. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین تورې وایي د تجارت پر وړاندې د خرلاسو پکتیا لارې پرانیستو په اړه به ډېر زر له افغان طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون د اګست په 23 له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې دغه خبرې به کله پیل شي، خو زیاته یې کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خرلاسو لاره تګ راتګ کې مشکلات ځکه دي چې په سیمه کې امنیتي حالات ښه نه دي. امریکا د ایران هغه تورونه رد کړي چې وایي امریکا د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه غیر مستقیمې خبرې اترې پېژندلې.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور په لور راګرځوم. اوکران وایي روسیې د زاپاروژیا د اټومي بټۍ پر شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی. بلخو امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکران د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ولسي او حکومتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په دې اړه نور حال نوریاس نوری راکوي.
اوکراین وایي روسیې د زاپاروژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې دي بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیځوالۍ دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیل نیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپاروژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي پنهه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 4 تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی روترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامدار ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمینه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونۍ له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو 1.5 کلیزه لمانځي. کیف ویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ ته په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست 24 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کېږي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
د مشال ریډیو د 4 شنبه یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د پاکستان د سند صوبې پر لور. د سند د جامشورو ضلع پولیسو ویلي چې په حیدرآباد کې پولیسو یو صفائی کوونکی هندو هلک د مذهب د سپکاوي په تور نیولې دي. د جامشورو پولیسو مشر پر مشال رادیو ویلي چې د بلال په نوم یو تن د اشوک کمار پر ضد د مقدمې لپاره پولیسو ته درخواست ورکړې وو. پولیس وای کله چې د قران سوځولو مبینه خبر په شار کې خپور شو، نو د حیدرآباد شار په ګڼو ځایونو کې حالات کړکېچن شول او قهرجن مظاهرچانو ټول دکانونه او پیټرول پمپونه وتړل او ځینې سیمو کې اورونه بل کړل. د مظاهرچانو او پولیس ترمنځ پنشته کې د پولیس یو موټر هم سوځول شوی دی. پولیس وای چې د قهرجن مظاهرچانو خلاف هم مقدمه درج کړې او تر دې دمه یو شمېر کسان نیولې دي. په دې اړه نور حال کراچي سره د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
دا حیدرآباد د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ ویلی چې مقدمه درج کړي او نورې پلټنې روانې دي. دی وایي چې په دې مقدمه کې د اشوک په نوم یو تن نیولې دی. په مقدمه کې په هغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګولې شوې دي. دا مقدمه د بلال په نوم یو تن درج کړي ده. د پیښې په اړه نورې پلټنې روانې دي، خو له پیښې وروسته قهرجنو خلکو د یادې پلازې مخې ته ټول دکانونه او پیټرول پمپونه وتړل او بینکونه او دکانونه سوځولي هم دي. پر پولیسو یې بریدونه وکړل او د شپې تر دریو بجو پورې د قهرجنو مظاهره چانو لخوا دا لړۍ روانه وه. پولیس وایي کله چې د قرآن د سوځولو شکمن خبر په حیدرآباد ښار کې خپور شو، د حیدرآباد ښار په ګڼو ځایونو کې حالات کړکېچن شو او قهرجنو مظاهره چانو ټول دکانونه او پیټرول پمپونه وتړل او په ځینو سیمو کې ورته اور ورته کړ. په انخته کې د پولیسو یو موبایل هم سوځولی شوی دی. بلخوا پولیس وایي چې د دې پیښې په ترڅ کې کوم خلکو احتجاج کړی او دکانونو او د خلکو کاروبار ته زیان اړولې او په پولیسي بریدونه کړي. د هغو په ضد هم مقدمه درج کړي او تر اوسه پکې 8 ککړ کسان نیولې شوي هم دي. خو د اګست په 2 بیا په حیدرآباد کې یو عدالت دغه ټول نیولې شوي 8 کسان په ضمانت خوشي کړي او اشوک کماری د 2 ورځو لپاره پولیسو ته پریمان سپارلې دي. هم په دې حال کې په حیدرآباد کې د هندوانو د ټولنې یو فعال غړی پرکاش د اګست په 2 مشال لیډیو ته وویل چې دا لومبۍ پیښه نه ده. دا ډول پیښې په سند کې پر لپسې مخې ته راځي. دی وایي چې دا ډول زیاتره مسلې خو جالي وي. خلک د خپل ذاتی خړو د هوارولو لپاره په خلکو د مذهب سپکاوي قانون اچوي. په حیدرآباد کې هم داسې وشول چې یو هندو هلک په دې ډول په دروغو تورن شو. اوس هم هغه کسانو بخنه غوښته چې دا تورې لګولې وو. سند حکومت بیا به وایي چې موږ به تاسو ته هر ډول تحفظ درکو، خو دا پرلپسې پیښې د هر چا مخې ته دي. خو پرون په حیدرآباد کې پولیسو او رینجرو په دې حالاتو کې ډېر ښه رول لوبولې دی. هندوان وایي چې په سند کې د دوی په ضد د مذهب د سپکاوي قانون بیا بیا غلط کارول کیږي. خو د سند حکومت وایي چې د حیدرآباد پیښې او د هغې وروستو د حالاتو په اړه به پوره تحقیقات کیږي او د ککړو کسانو په ضد به سخت ګامونه واخلي. د سند حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی د اګست په 2 مشال لیډیو ته وویل
چې لوگ اپنے ذاتی جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے توہین رسالت کے قانون کو استعمال کرتے ہیں.
دی وایي چې خلک د خپلو شخصي شخړو د هوارولو لپاره د مذهب د سپکاوي قانون کاروي. دا کار نه یوازې پسند کی بلکې په ټول هیواد کې روان دی. د حیدرآباد پیښه یو غمجنه پیښه ده چې څومره غندنه وشي کمه ده. د سند حکومت به په دې اړه پوره پلټنې کوي او د ککړو کسانو خلاف به ګامونه اخلي. او زه دا وایم کچېرې دا ثابت شي چې چا مذهب د سپکاوي په نوم دروغجن تورونه لګولې دي، نو باید د مذهب د سپکاوي قانون په هغه ولګولې شي. د سند او پنجاب صوبو ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې بیا د هندوانو، عیسایانو او نورو مذهب منونکو په ضد دغه قانون کارول شوی. بلخوا د بشري حقونو تنظیمونه او یورپي هیوادونو تنظیم یورپي یونین وار په وار ویلي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون څخه ناسمه استفاده کیږي او د پاکستان د حکومت نه دې قانون ته د بیا کتنې غوښتنه هم کړي. خو د پاکستان حکومت د یاد قانون په کلکه دفاع کوي او د بهر هیوادونو دغه غوښتنې رد کړي او وایي چې پاکستان به د کوم بهرني هیواد په وینا د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون نه کوي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو خبرې څو واره شوې دي، خو په دې برخه کې له مخالفت وروسته هر حکومت بیا خاموشه پاتې شوې دي. د تحقیقاتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز ریکارڈ تر مخه د 2021 کال تر اخر پاکستان کې د 2200 کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي په تور مقدمه درج شوې دي او بیا تر اوسه 15 کسان د مذهب د سپکاوي په تورونو قهرجنو خلکو په تشدد وجلی هم دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غلم مشال ریډیو خوري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور یو ځل بیا. شمالی وزیرستان کې د میرعلی گورنر ماډل سکول استادان وایي چې امنیتي ځواکونه دغه سکول اوس په آرمی پبلک سکول بدلول غواړي. دوی وایي په دې اقدام سره به یو خوا د سکول استادان بیروزګاره سي او بل خوا به دغه میډل سکول په پرایمری سکول واوړي. د استادان په وینا که پوز غواړي نو نور سکولونه دي جوړ کړي، خوشته سکولونه دي نه بدلوي. بلخ امنیتي ځواکونه ویلي چې له میرعلی گورنر ماډل سکول څخه به یو معیاري تعلیمي اداره جوړ کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
په میرعلی کې د گورنر ماډل سکول یا خونځي استادان وایي چې میرعلی تحصیل یاد سکول د گورنر ماډل سکول نه په آرمی پبلک سکول بدلولی شي. امنیتي ځواکونو یې د رغونې کار پیل کړی. دغه استادان ګیلمن دي چې گورنر ماډل سکول یو تحفه وه، د غلطه د نورو تعلیمي ادارو هم ضرورت دی. په زاید دې چې یاد سکول آرمی پبلک سکول ته وړوي، په کیمپ کې ورسره یو بلډینګ شته نو نوی آرمی پبلک سکول دے جوړ کړي او میرعلی گورنر ماډل سکول دے په ځای پاتې شي. د میرعلی گورنر ماډل سکول یو استاد عبدالجمیل وای
دا سکول د ټوله عملی تعداد 17 جوړیږي او زموږ سره یو کافی تعداد د سټوډنټانو هم دي. یو خو به موږ سټاف ممبر بے روزګارا شي، موږ ته به اوس په دې عمر کې بل په کوم سرکاري ځای یا ډیپارټمنټ کې فریش اپائنټمنټ ملاو شي، ځکه چې زموږ سټاف ممبر زیاده تر اوریج دي. دویم دا چې زموږ د سټوډنټ پاسه کېږي په میرعلی کیمپ کې موجود اے پی ایس اولډ بلډنګ چې 60-70 کنال رقبہ باندې مشتمل دا او بالکل ویران پروت تا، بیا دا یو نوې اے پی ایس پدا بلډنګ کې ری اوپن کو.
د گورنر ماډل سکول میرعلی یو بل استاد اسدالله وای چې یاد سکول د گورنر ماډل سکول نه آرمی پبلک سکول باندې بدلی دو او میډل نه پرایمری کې دو سره به نه یوازې د شپږم اووم او اتم ټولګي زده کوونکي محروم شي، بلکې د سکول استادان به هم بې روزګاره شي. د دغه ګام په ضد به پورم نه احتجاج کړي.
د سکول اگست 2017 نه کوالټي ایجوکیشن ورکوي، په مستقبل کې سکول سټاف به بې روزګاره کیږي. د دې سره وابسته ټول سټوډنټس به سفر کیږي. کلاس 6-7-8 سټوډنټس خو اډوزای نشته په دې سکول کې، ځکه چې د دې سکول سټاف د برتی او د سټوډنټس ایډمیشن دواړو اشتهارونو کې اے پی ایس پرایمری سکول ښودل شوی دی. دا سکول گورنر کې پی کې مونږ ته گیفت راکړی ده. دا به مونږ هر قانوني لار خپلو، پرامن احتجاج وي، په میډیا باندې आवाज اوچتول وي، یا د عدالت په لار قانوني جنگ کول وي.
دغه پښتنه مو چې کله شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لا چارواکي نه وکړه نو دوی چې لار رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې میرانشاه گورنر ماډل سکول کې سلګونه زده کوونکي زده کړې کړي. د حکومت لخوا دغه سکول ته هر ډول اسانتیاوې ورکړل شوې، خو میرعلی گورنر ماډل سکول کې د زده کوونکو شمیر بیخي کم دی. هغه هم د امنیتي ځواکونو فنډ لاندې د سویټ هوم زده کوونکي دي. دغه سکول په نوي طرز تیارولې شي. د وزیرستان یو نیم سل پورې نوي یتیمان چې د زده کړو وس نه لري په یاد سکول کې به وړیا زده کړې ورکوي. غواړي چې یاد سکول معیاري تعلیمي اداره وګرځي. د سکول بلډینګ حالت هم بیخي خراب و چې په نوي طرز ماډل اداره ترې جوړوي. د د په وینا سو پورې چې د یاد سکول استادان دي هغوی به له دندې نه لرې کیږي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو پس ذیلي انتظامیه، تعلیم څانګې او امنیتي ځواکونو د سکولونو فعال کولو باندې د پخوا په نسبت توجه ورکړې. د تعلیم څانګې مشران وایي چې سلګونه سکولونو کې د بیا رغونې کارونه سرته رسېدلي. د غلطه ټولې 901 تعلیمي ادارې دي چې پخوا به ډیری په لرو پرتو سیمو کې د حجرو پتوګه کارول کېدلې. اوس یې د فعال کولو لپاره جدي ګامونه اخستي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او زو ډیر اسماعیل خان ته د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان تحصیل پروا او سیدونکو وای چې سیلابونه یې کورن رنګ کړی دي. حکومت ورسره تر دې د مسټ ډول مرستې نه دی کړی. دوی وای دا وخت له ډیر مشکلات سره مخامخ دي. بلخوا د ډیر اسماعیل خان مرستیال کمشنر وای سیلابونه اوه کسان وژلي، 15 ژوبل کړي او 5500 کورونه ته تاوان رسولی دي. البته نوموړي وای له ولسره د مرستې لپاره شپږ کمپونه هم جوړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سیمه اوسیدونکي ویایي چې سیلابي اوبه د دوی کورونه ړنګ کړي دي، خو مقامي انتظامیه یا دوی ته سم مرسته ورسول یې نه دو. په دغې براکښې د تحصیل پروا ماړه ډیرا 16 کلي اوسیدونکي مشال رادیو ته ویایي.
د تحصیل پروے میرن سیمے اسی دن کی خبریں ہم اروئی.
غلام حسن دوسانے تحصیل پروے علاقہ میرن خبر قوم دگا مجھے علاقے کو تکنن وہ مشپتا چھے دگا سیلاب راغل ہے دا خلق پخپل اخپل مدد کئی چو خپل اخپلوان دی اوبون را اوبا سی نن درے مورد دا چکو میں اندس ہائیوی دا کراچی دیر اسماعیل خان دا ہم پا مکمل توگا بندے بند دا دے مارے پی علاقہ بندے تمرا علاقہ دا زیر آب دا سیلاب زدہ دا حکومتی ادارو طرف نه تر اوسه پورې ځمکې په سر باندې سیلاب زدګان چې کوم دغه علاقې دي نه څوک لیدلي دي نه څوک ورته راغلي دي نه څوک په غم او درد کې د سرکار طرفه ورسره شامل شوي دي.
د ډیرا اسماعیل خان ډیپټي کمشنر نصر الله خان له طرفه جاری شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د ضلع 144 کلي د سیلابي اوبه نه متاثر شوي دي چې پکښې 3500 کورونو ته نقصان ورسېدلی دی او په سیمه کښې سیلابي اوبه 9 کسان وجلی او 15 یې پر هر جلی کړی دی او مقامی انتظامیه د سیلاب نه متاثر شوی خلک د پورای د خیمه او دوایانو مرسته د پورای شپیش کمپینا قائم کړی دی. خو د تحصیل پروا سیمه اوسیدونکو د ډیرا اسماعیل خان مقامی انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې د سیلاب نه متاثره شوی سیمو خلک ته مرسته ورسول د پورا د ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
زموږ غل مشال ریڈیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومتي څنګه وایي د څرمنی لمپیسکي ناروغي تر دې دمه تر 15 زرو زیات څاروي اغیزمن کړي دي. دوی وایي په دې کې تر 2000 زیات څاروي مړه شوي هم دي. چارواکي وایي تر 3 لکو زیات څارو ته یې د لمپیسکي مخنیوي واکسین لګولی او دا عمل روان دی. بلخوا بیا د څارو ځینې مالکان وایي د ډیر ګران علاج باوجود هم ځینې څاروي مړه شوي دي. په دې اړه نور هر له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د لایف سٹاک یا د سارو او مالونو محکمې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر مدرر الله مشال لیډو ته وایي چې لمپیسکن د صوبې 15 214 ساروی اغیزمند کړي چې پکې 2200 مړه شوي هم دي.
تر دې دمه پورې لایف سٹاک ډیپارټمنټ 843025 سارو ته حفاظتي ټکي لګولي په ټوله صوبه کې او د بیماری د مخنیوي لپاره د کونو خلاف چې کوم ویکسین کړي دغه د 31 لاکھ نه سیوا دي او کوم لارۍ چې دي یا وهیکل چې دي کوم ساروي اوړي روړي نه تقریبا 442000 لارۍ سپرې شوي چې د ټیکس کنټرول وشي چې کوم روغ ساروي دي اته فوري تور باندې ټکي ولګي او د کونو او د ماشو مچان او نه ساروي وساتي. مطلب کوم انیمل چې ناروغ شي هغه دې جدا کړي او هغې نه ډېر چاپېر داسې لوګي کوي یا داسې څه قسمه حفاظتي اقدامونه کوي چې په هغې په وجه باندې ماشي مچان دا وطن ورځي او ناروغ ساروي ته دا بیماری خوره نه شي.
یو زمیندار دا 400 مسعود باچا مشال لیډو ته وایي چې کوم مخکې د دوی ساروي ناروغ شو نو ځایي د سارو ډاکټران پرې پوه نه وو چې ګنې دې ته لمپیسکن ناروغي ده. او د ډیرو پیسو او داروګانو او د علاج باوجود هم د دې سروي ژوندۍ پاتې نشو.
زمونږ په سارو باندې ډومبې تبه رااله چې تبه پې رااله ما ول ډاکټر را وسته هغه ول ستنی والی 1500 روپیا واښتې وې چې را دا تبه را پیو یا پې ول ډاکټر دا علم نو چې په دې به هغه بیماری بیا ظاهریږي د غټو واغه بیا ورځ دوه باد په هغه هغه تبه سره داسې غټه راخکاره شوې مطلب په هغه باندې ما 27 هزار روپیا پورې د ما په هغه باندې خرچ رااله په هغه غوا باندې په هغه سقي باندې خو بیا هغه دومره حدا پورې لاړه چې مطلب هغه مړ شو.
سپینګری زمیدار ستار خان وای چې د غوا هم ناروغه شوې و ولې په وخت د درملنې د دارو او د احتیاط لوجه اوس واپس روغ شوې ده.
په نو کول ته به وا بس ما ولې ته به دغه ګولېم را واغشتې پلتوي ابا مې مولې 15 ورغولې بس ته به مخشوه بیا خپې په پرسیدلې وي ټول دا سرمنی غورځوله او غ سرمنی بیا وکړه د غلبه جوړه شوغه بالکل سیټ تا بس هم کوي غيام خوري
دغه ناروغه درته ورستو خلکو کې د اوازې خوري شي چې ګینې د دې غوخي او په د انساني صحت لپاره ناسم وي او نه د استعمالول پکار د کوم لوجه چې د پيو د غوخو او د هټولونو روزګارونه ډیر اغیزمن شوی دی او خلق نه غوخي اخلي انا د غوخي خوراکونه بهر کوي خو ډاکټران بیا وایي چې د اغیزمن ساروی غوخه او پي دوړه انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي او دا استعمالول شي. دا د ونر چیلم پیسکن د سارو ناروغي سن صبح کې پاول او بیا په خیبر پښتونخوا کې په 28 اپریل ډیر اسماعیل خان کې په سارو کې رمالو مشوي وا ولې د صبح ټوله زلو کې دا وخت خور شوی دا. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د 409 چوکیو لپاره د ازموینو بهیر روان دی. یادو ازموینو کې د ګډون لپاره چې د امتحاناتو د لوی ادارې لخوا اخیستل کیږي د ښوونکو د بستونو لپاره لسګونو شزم نوملیکنه کړې ده. په پکتیا کې داسې مهال د یو شمیر نوو ښوونکو د ګمارنې لپاره د ازموینو بهیر پیلېږي چې د افغانستان په کچه ډیری حکومتي ښوونځي د مسلکي ښوونکو له کمر سره مخامخ دي. پدیر نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخير راکوي.
په پکتیا کې د خونکو د 1515 بسونو لپاره لنګدي 1200 خزو او نارینه وسخه چې لوړ او منځنۍ زده کړې کړې دي د امتحانات د لوی ادارې لخوا د ازموینو بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي د دې ازموینې بهیر په برېښنایي سیستم دی او پایلې به د دوو اونیو په موده کې د ازموینې ګډونوالو ته اعلان شي. د دوشنبه په ورځ د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف رحمان حقمل مشاد راډیو ته وویل په اعلان شویو بستونو کې 102 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د ده په وینا چې دا پروسه شفافه ده او د برېښنایي سیستم له کبله به د هیڅ حق پکې ضایع نه شي.
تعداد موږ 1402 نفر د پکتیا ولایت د بستون لپاره مجموعاً تعداد د بستونو چې په پکتیا ولایت کې شتون لري 1555 دي. د دې څخه 1409 د بستونو به ذکر وي چې د رقابت روان ده او 102 بستونه به هم دی وناسي.
هغه خزینه او نارینه چې د پوهنې په چوکاټ کې اداري او د ښوونکو بستونو ته په ازموینه کې ګډون لري په دې خوښ دي چې لوی خو به ورته د کار زمینی برابر شي او بل لوري ته به خپل خلکو ته د پوهنې په برخه کې د خدمت کولو جوګه شي.
زما نوم نیلاب دی. د ښوونکي د بست لپاره نومنده یم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست موږ بایومتریک لرو. خدای دې وکړي شفاف ازموینه وي تر څو خپل هیواد ته خدمت وکړو او هیواد او خلکو ته ګټور تمام شو.
د پکتیا اوسیدونکو سنا بیا په خپلو خبرو کې هیله وخوده چې په دې ازموینه کې هغه ښځې او نجونې بریالۍ شي چې زحمتونه یې ګاللي او د خو استعدادونو برخمنې وي.
ډېرې استعداد نجونې او دي چې پنتونه په ډېر ښه نوم لري فارغې سي او دوی لا هم په کور کې ناست دي او دوی داسې فکر کوي چې والا مونږ نسو کولی. هر څه کولی شي چې راشي امتحان دی وکړي او دولت نه مداخله ده چې تر څو دوی ته ونډه ورکړي او دوی ته یو سهم ورکړي.
د خونکو د بستونو لپاره یو بل نومان محمد شاه فضلی بیا د پوهنې د بهیر خکول په دې پوری تړلې بولی چې وړ خونکو ورته وګمارل شي.
معلمي داسې وبسته چې هغه پوری د ملت آینده او مستقبل تړلې موضوع ده. خدای نه خواسته د معلم یو اشتباه او غلط قدم نسلونو ته انتقالیږي. نو موږ امید لرو چې په دې کې خخ خلک او وړ خلک وټاکل شي.
بلدوری ته د پکتیا د پوهنې ریاست د نویو مامورینو او خونکو د ګمارنې لپاره د دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې دا بستونه د دوی ادارې تر اړتیا ډیر لږ دي. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال سیف الرحمن صاد وایي
دا شپږ سوه بستونه ټاک هم شي مونږ هغه نیمګړتیا نه پوره کوي. یو د مونږ هغه د خالي بستونو خبره ده او یو د مونږ ضرورت ده. مونږ ضرورت تقریبا په ټوله پکتیا کې 2500 نور بستونو ته هم لرو.
د افغانستان د ازمینې لوی ادارې چارواکي وایي د پکتیا په شان په 19 ولایتونو کې په ډله ییزه توګه د پوهنې وزارت اړوند د 15 او 16 بستونو او د معلمۍ لپاره ازمینې روانې دي چې په دې ازمینو کې څه باندې 8000 کسان ګډون کوي. د چارواکو په وینا له دې جملې 1416 ښځو هم د ښوونکو د بستونو لپاره نوملیکنه کړې ده.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نری حل شوي نو په میاشت کې او په دو کې او په څلورو کې خو دا نه حل
کېږي. دا نوي پل او دا قام په دې پوهېږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگ نمرو زمنگ بچی مریدا بھی بارے دل ایسا یاد رلو گے ایسا نو دوی سارے سم زمنگ سا غم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دم آزاد دی سمر د فوج مشر دی سمر د پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلک پنتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخر واپس تا.
دا بحث تاسو د هری چهارشنبه پر ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت پر ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. اوس یو ځل بیا ځو مجید بابر ته چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار قام دی. پښتین دا خبره نن د اگست په 23 په باجوړ کې د هغه احتجاجي پرلت ګډونوالو ته په وینا کې کړې چې د اگست 19 د باجوړ د ښار د هډکوارټر مخې ته د باجوړ د سیاسي مدني او د بشري حقوقو د کارکونکو لخوا د امن په نامه پیل شوی دی. پښتین په خپل وینا کې زیاته کړه چې نړۍ دې ثابته کړي چې پښتنو د چا پر هیواد برید یا تیری کړی. د هغه په خبره ترهګر هغه خلک دي چې پښتنو زموږ ته په زور نه نوتی دي. پښتنو ویل چې پښتانه د ترهګرۍ نه تنگ خلک دي او د امن لپاره یې ډېر قرباني ورکړي. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر ضد عدالت ته د سپکاوي د قضیې اوریدنه وکړه. نن د اگست 23 د های کورټ د دریو قاضیانو مبنی جرګه په ابتدایي اوریدنه کې عمران خان ته شوکاز نوټس جاری کړو او هغه ته د اگست پر 1 عدالت ته د حاضرېدو امر وکړو. په سند صوبه کې ورستو سیلابونو لکونه خلک اغیزمن کړي او بې پوره کړي. د سند صوبې قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پرون د اگست په 23 پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د اگست تر 6 پورې په دې صوبه کې څه باندې 1,500,000 او 5,500 کسان سیلابونو متاثره کړي او نږدې 15,000 خلک یې بې پوره کړي دي. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین تورې وایي د تجارت پر وړاندې د خرلاسو پکتیا لارې پرانیستو په اړه به ډېر ژر له افغان طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون د اگست 23 له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې دغه خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خرلاسو لاره تګ راتګ کې مشکلات ځکه دي چې په سیمه کې امنیتي حالات ښه نه دي. امریکا د ایران هغه تورونه رد کړي چې وایي امریکا د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه غیر مستقیمې خبرې اترې پېژندلې.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندې باندې اوریدلای شئ. دا خبرونه تاسو نه یوازې د رادیو لاله اوریدلای شئ، بلکې تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو پر ویب پاڼه هم دا هرڅه ولولي او وایوري. د مشال رادیو پته د www.mashalradio.com. په دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري، نو کولای شئ چې د ګوګل پلی سٹور یا ایپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو ځانګړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د اپلیکیشن نوم موږ داسې لیکو MASHALRADIO. له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه اعظمي، د خبرونو ویاند مجید بابر او زموږ تخنیکي همکار اسحاق خان اميري ستاسو څخه اجازه غواړم. که پر همدې څپو پاتې سواست نو د امریکا غږ ډیوه راډیو اورېدلی سئ. تر بیا مو په مخه ښه کوم. الله مو مل سئ.